سلام د سهار ته بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دی وغندل چې لوقت رسې دوه درې کال ورسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجه خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي دغه سازمان په طالبانو غاکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه پای ته ورسوي په بیان کې راغلي په 2023 کال کې د طالبانو لوقت رسې دوه ورسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه مخ په زیاتې دودي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زوپزینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي ورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی د خبر پاڼې کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا غزنی خوست او پکتیکا په سیندونو او خړونو کې ډیر دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند لغاړو لیرې شي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه دا لوبه د کانټیننټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویت سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنځشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي د روان سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غاکړې چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 په اگست کې لږ تر لږه دوه برابره شوی په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شو کسانو شمیر له 400 اوښتی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي دي د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړې میاشت وه د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې خو د ورتیرو میاشت پر طلب خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړۍ وه او پکې 245 تنه وژل شوي د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کې 92 ملکیان 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې نوی محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړي دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېدم دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده د سیاسي چارو ځینې افغان شنون کې په دې اړه د چین او روسیې دریز په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي تفصیل له عصمت څاروان اورو
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخ ډب کړی دی امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړیو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوي چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه ده فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیا د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتونو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ځخ بندیز لګوي، د بشري حقوقو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سولیز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلانو د کورونې د غړو په وختنه پرونځار پیل شوی او د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب رسله هغه پیل شو چې د اسرائیل پاوز د یک شمې پر زویل د شپږ نور برمته او مړی د رفح په یو تونل کې موندل دي. د يرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقه غوښتن کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې له اسمت ساروانه ورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په خوشتنه پیل شوی وو، د دغه هیواد د کار د ستري محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کاربندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقه نهایی کول وو. د کار ستري محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کارستر محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکړ چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپشتنو وشل شویو برمته او د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې لپاره خو لار یونونو ورسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغمل مړي موندل دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي د غشپش کسان شایي یو یا دوی ورځې مخکې د حماس تلې لخوا وشل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یک شنبه په ورځ د یو سلو یو پاته برمته کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیشن مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړی او د دې ځوانانو د وژنې ګناه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمې غزل اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي. هغه کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام اوګنله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اوریدل د روح فزاره لزده کو او کار څخه یې وروسته اوریدله او خپل وخت یې فاحتی راو.
خو مې جاوید امرخیل سندری اوریدلې په هغه وختو کې خصوصا چې زبا تخصص هم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدغه چې روم مليام وکړي قدر من اردوکو. یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي. دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره د وبو او خوړو په څیر حياتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې باندې حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان لیدي دوی راڅخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي زمان په یوه ساني بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې ولې مو خوشحالياني کولې نو واده دغه په چپ په چپ پای تیریږي لکه د پخوا پر کم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي علي دا ورته کولې په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده لیکن اوس خوشحالياني نشته چندان څو خوشحالي کولای نسی د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه لا نسی کولای اوس به یو بدنامي را ورسېږي.